قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې په پایل کې یادونه وشوه د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې چې دا شیبه پایل شوه د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه اساسي او بشري حقوق او همدارس نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام لرو یو دوه راپورونه هم لرو خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته د امریکا دفاع وزیر وایي امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د ډیموکراسۍ لپاره قرباني ورکړه. لوید آستن دا څرګندونه چې د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون پر ویبپاڼې خپرې شوې د افغانستان په شل کلنه جګړه کې د وژل شویو او ټپي شویو امریکایي سرتیرو د درناوي په پار جوړې شوې پرونی غونډې ته وکړې. امریکایي ځواکونه له شاوخوا شل کلن پوځي ماموریت وروسته د تیر کال د اګست د میاشتې په 1 نیټه په بشپړ ډول له افغانستانه ووتل. پنټاګون وایي د افغانستان په جګړه کې 2416 امریکایي سرتیري وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت د حج ارشاد او اوقاف وزارت اعلان کړی چې سکل د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره پر افغان حجانو نږدې 400,000 افغانۍ لګښت راځي. د دې وزارت ویان فضل محمد حسیني پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د خدماتو وړاندې کول ګران شوي دي، نو ځکه سکل به د تیر پرتله پر حجانو لګښت هم ډیر راځي. د وزارت همدارس په یو بیان کې له هغو افغان حاجیانو چې مخکې نوملیکنه کړې او د لومړي قسط پیسې تاویل کړي غوښتنه کړې چې د دوهم قسط پیسو تاویلې هم لنن څخه پیل کړي. په کندوز کې د ولسی پاڅونوالو یو پخوانی قومندان وژل شوی دی. د سیمې اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویلي چې تېره شپه د کندوز ښار د څلورمې ناحیې په رستقآباد سیمه کې د قومندان حبیب الله ناصری کور ته نامعلوم وسلوال ورغلي او ډزې یې پرې کړې دي. ناصری یو کال مخکې طالبانو ته تسلیم شوی و. په کندوز کې د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اوکراین یوې محکمې دوه روسي سرتیري پر ملکی اهدافو په برید مجرم پیژندلې او دواړو ته د 1.5 کال حبس سزا اورولې ده. د سرتیري تورن دي چې د فبروري په 24مه د خارکیف سیمې په دریو ختیځو ښارونو کې د استوګنې پر څو ودانیو او یوه ښوونځي د هاوان ډزې کړې. په هند کې خلکو نن د رب د موسیقۍ د نامتو سندرغاړي سیدهو موسیوالا پر مړینې ویر وکړ. 28 کلن موسیوالا چې په هند او همداراز د کاناډا او برتانیا په پنجابي ټولنو کې خورا زیات مینوال درلودل، د یکشنبې په ورځ د هند په پنجاب ایالت کې د ناپیژاندو وسلوالو په ډزو په خپل موټر کې ووژل شو. زرګونه کسان نن د پنجاب موسا نومې کلي ته ورغلل او د هغه مړي ته یې چې په ګلونو پوښل شوی و درناوی وکړ. پولیس وایي نوموړی د جنایي بانډونو د سیالۍ په پایله کې وژل شوی او د هغه د وژنې مسؤلیت هم د ګولډي برار په نوم بانډ منلی دی. یو بل راپور لرو. د نورستان یو شمیر اوسیدونکو وایي که د دې ولایت د ځنغوزیو او نخترو په ځنګلونو کې لګېدلی اور مهار نشي، نو ښایي د کونړ او لغمان ځنګلونو ته هم وغځېږي. دوی وایي له تیرو 15 ورځو راهیسې د نورستان په ځنګلونو کې لګېدلی اور لا هم په زور کې دی. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د 15 ورځو په تیریدو د ختیځ ولایت نورستان په واما او نورګرام ولسوالیو کې د ځنغوزیو او نخترو په ځنګلونو کې لګېدلی اور لا هم نه دی مهار شوی. د سیمې اوسیدونکي اندېښنه لري چې د اور له امله ښایي د یاد ولایت د ځنغوزیو ځنګلونه له منځه لاړ شي. که څه هم سیمه ییزو اوسیدونکو د اور د وژلو هڅه کړې ده، خو د دوی په وینا نه دي توانېدلي. په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شویو ویډیوګانو کې هم ښکاري چې د سیمې زیات شمیر خلک د ډیرو لومړنیو وسایلو په وسیله هڅه کوي چې د اور د پراختیا مخه ونیسي، خو نه توانېږي. د نورستان یو اوسیدونکي امان الله عنایت ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې مهار شوی نه دی، چون د جوزا میاشت دی، هوا او سیلې هم ډیر تیز دی، اور د یو ځای نه بل ځای ته انتقالیږي او ډیر په شدت باندې روان دی او ډیر سرعت لري. اور د مړکولو کوم وسایل او کوم ابزار تر اوسه پورې منطقې ته را نه دي انتقال شوي او د ولسونو له توان څخه هم وتلی دی.
دوی وایي که دغه اور مخه ونه نیول شي نو د لغمان او کونړ ځنګلونو ته به هم اور ورسیږي. د نورستان سیمه ییزو چارواکو بیا ویلي دي چې سیمې ته ځواکونه رسیدلي دي او د اور وژلو وسایل هم رسیدلي دي او هڅه روانه ده چې اور کنټرول شي. خو دوی وایي چې د سخت باد او شمال چې دی د اور وژلو دغه عملیات سخت کړي دي. که څه هم د اور د لګیدلو اصلي لامل نه دی معلوم، خو د نورستان یو شمېر اوسیدونکو ادعا کړې ده چې اور د ځنغوزۍ او د حاصل په سر د سیمه ییزو طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو له امله رامنځته شوی دی. هغه ادعا چې سیمه ییزو طالب چارواکو رد کړې ده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. شبه وروسته قدرمنو اوریدونکو، لومړی نیمه نړۍ د آزادی رادیو ځانګړی پروګرام او ورپسې اساسي او بشري حقوق د آزادی رادیو بل اونیز پروګرام تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور هم لرو. روسي ځواکونه نن د اوکراین د ختیځ ښار سیورو دونیتسک مرکز ته ورنږدې شوي دي. دوی د دې ښار لمنو ته له اوکراینی ځواکونو سره له لاس ګریوان جګړې وروسته ورنږدې شول، چې په نتیجه کې د ښار زیاتې برخې نړیدلې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د ختیځې سیمې دونباس پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
راپورونه وایي روسي ځواکونه نن سهشنبه د اوکراین له پوځیانو سره د کوڅه پر کوڅه جګړې په نتیجه کې د اوکراین د ختیځ ښار سیورو دونیتسک مرکز ته ورنږدې سوي او دې جګړه کې د ښار زیاتې برخې نړیدلې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي ویلي د اوکراین په ختیځه سیمه دونباس کې چې له اونیو راهیسې بمباري روانه ده، وضعیت خورا زیات سخت دی. بلخوا روسیې په دې ځای کې خپل جنګي ځواک تر ټولو لوړ حد ته رسولی دی. د اوکراین په ختیځه سیمه لوهانسکي د روس پلو بلتون پالو مشر لونیت پاسیچ نیک د روسیې تاس خبري اژانس ته ویلي د اوکراین د سیورو دونیتسک ښار دوه پر درېمه برخه له وړاندې د دوی په کنټرول کې وه، خو د روسیې پرمختګ د ده په وینا د تمې خلاف یو څه چټک و. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه وایي په سیورو دونیتسک کې د مسکو پرمختګ په وروستیو کې چټک سوی او د روسیې ځواکونو د اوکراین د شمال ختیځو سیمو پر ځینو برخو توغندي هم ویشتلې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي پرون ناوخته په خپله وینا کې د اوکراین په دونباس کې وضعیت ډیر سخت وباله. ولسمشر زلنسکي ویلي د روسیې پوځ هڅه کوي چې د اوکراین پر مدافعانو د نور فشار راوستلو لپاره په مشخصو سیمو کې د خپلو ځواکونو استحکامات لا زیات کړي. کیف وایي اوکراینی ځواکونو په جنوب کې له توشکیفکا کلي څخه روسي ځواکونه ایستلي او د سیمې د کلابندۍ لپاره یې د مسکو هڅه له نهیلۍ سره مخامخه کړې ده. د اوکراین پوځ دغه راز ویلي چې د انهولیتس سیند په جنوبي ساحل کې له اندریفکا، لوزوفی او بیلو هورکا کلیو څخه روسی پوځیان اړ کړي چې دفاعي سنگرونو ته شاته سي. دغه ساحل د خرسون ولایت سرحد هم جوړوي چې مسکو پکې د خپلې ولکې د پیاوړي کولو هڅه کوي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر په یو اعلامیه کې ویلي دښمن د تلفاتو په ګالولو سره د خرسون له میکولایفکا کلی څخه وتلي، چې دا کار د روسي ځواکونو په نورو قطعو کې د ورختایي سبب سوی دی، خو دغه اطلاعات د بېطرفه سرچینو لخوا نه دي تایید سوي. روسي ځواکونه له میکولایفکا کلی څخه وتلي وي، دا به د اوکراین قطعاتو ته یوه لاسته راوړنه وي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم،
پس وا ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ناروغي پر وخت روختون ته تاک د ټول خلکو له لومړی او اړتیا وسخه ګڼل کیږي، خو یو شمیر میرمنې وایي چې کورنۍ لپاره هم د سختو ناروغي پر وخت روختون ته د تګ اجازه نه ورکوله. خو کله چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو د حجاب او محرم درلودلو خبرې رابرسېره شوې دي، په کورونو کې د دوی ستونزې نورې هم ورزیاتې کړې دي. حال دا چې له اسلامي، انساني او حقوقي اړخه د درد او رنځ درملنه د هر ژوندي موجود حق دی. 55 کلنه مرجانه وایي چې د دوی په کور کې نارینه نه غواړي چې د کور ښځې په وخت سره روغتون او ډاکټر ته ورشي. نوموړی د خپلو دوو لیورو لونو کیسه کوي چې په پیل کې ډاکټر ته د تګ اجازه نه ورکوله. ناروغي دومره زیاته شوه چې بیا یې علاج ناشونی شو.
پیانو ستای ودای لپسو ول ویته پیانو یا کری پیانو څوک ناس سی یو ای سی غوی پتا مر زختم زو لا کما مریضی د شابسی سبا پکما کی وی دی لاندی کری ته دلی وای دا ته وطن ته وایو کو ډاکټر څخه ډاکټر باندې علاج نه کیږي. په اول وخت کې سړی ته مریض څخه ونه خوري، بیا خو نو ګټه نه لري. ډاکترانو ورته ویل ول څه لپاره یې واچوئ، د مرګ کوي موږ تېر اوړي موږ نه څه په وکړو.
ورنۍ بیا د خځینه ډاکټرانو نشټون د دې لامل بولي چې میرمنې روغتون ته نه پرېږدي. د یو شمېر ښځو په وینا د کورنۍ سړیو د بهانه له پخوا څخه کوله چې نارینه ډاکټر ته یې نه ورولي. خو له هغې ورځې څخه چې طالبانو په ښځو باندې ځینې بندیزونه لګولي دي، د دوی مشکلات یې زیات کړي دي. د ناروغۍ پر وخت په کور کې د کلونو مخکې کورنۍ درملنې ورباندې عملي کوي. د کابل اوسیدونکي راځي وایي کله خو داسې هم شي چې د میرمنو درد د روغېدلو پر ځای نور هم ورزیات کړي.
په کلي کې له پخوانی وختونه هم سړیان خپل ښځې نه پرېښودلې چې ډاکټر ته لاړ شي، خپله درملنه په خپل سر باندې خپل کور کې کوله. اوس چې طالبان راغلي د محرم او ایجاب خبرې کوي، اوس ډېر سخت ګیر شوي دي. خپل ښځې نه پرېږدي چې کور نه بهر وځي یا ډاکټر ته لاړ شي. دغه ښځې مجبوري دي، یعنی د کور خلک یا رقم دوا د بوټي دوایي بوټي ورته ورکوي، یا بالاخره دوی دنله درد مړه کېږي. دوی نشي کولی چې ډاکټر ته لاړ شي، ډاکټر ته پرېنه دي. بالاخره دغه زهري کېدی شي، زهري بوټي هر رقم بوټي ورته ورکوي، یا بالاخره دوی له درد مړه کېږي.
میرمن انجینر شریفه چې د جمهوریت پر وخت په پکتیا کې د ښځو د چارو لومړنۍ رئیس وه، په یاد ولایت او یو شمېر نورو ځایونو کې د اکثره کورنیو لخوا له میرمنو سره د روغتیا او د ژوند په نورو چارو کې د نادودو او ظلم شاهده وه. نوموړې وایي چې ډېرې میرمنې دا چې په وخت سره روغتون ته نه رسیږي، د زیږون پر وخت مري.
زمونږ جامعه ډېر پاتې شوې جامعه ده، او نرې او ښځې خصواد نه لري، ډېر ناپوهي ده. زه د ښځې د چارو رئیسه وم، هلته ډېر شیان ما ولیدل، زما زړه وچاولېدل په ښځو باندې. پوهېږي کله چې ښځه مریضه کېږي، نسایي مریضه هم وي، یو دایې یو کوم زاره ښځه راولي، وایي دا تا ته کومک کوي، دلته خپل بچي راوړه. ډېرې مړ کېږي ډېرې ښځې په دغه وختو باندې. زه ډېر ما لیدلې، حتی ما ته عریضې هم راولې و، مور او پلار چې زما لور داسې شوې ده، عریضې هم زما سره سو عریضې و. کله چې یو ښځه بیماره کېږي ډاکټر ته ورور دې ته شرم ده، او ښځینه ډاکتران داخله مونږ ډېر کم لرو. هغې څوک پوهېږي چې هغه تبرکلوز لري، هغه بل میډي درد لري، او هغې په کوم مریض کې اخته دی. دا هغې په نوم باندې یو ښځینې ډاکټر ته بوځي، هلته ګوري چې مریضه ده، یو کاغذ ورکړه، یو دوه ګولیګان اخلي، او صحیح تداوي نه کوي، هېڅ نه کوي، او هم نه کېږي ښځې.
میرمن شریفه زیاتوي چې په کلیو او بانډو کې بیا یو بل ستونزه دا وي چې نارینه د کار لپاره له هېواد څخه بهر ځي. د تګ پر وخت هم سپارښتنې کوي چې ښځې د هېڅ ځای آن روغتون ته هم نه ځي.
کله چې واده وکړي دوه درې میاشتې ښځو سره کښېني، او بیا دوه درې کاله هغې کار کول ته ځي. پکتیکا کې داسې ده، پکتیا کې داسې ده، او هغه امارات ته ځي، هلته کار کوي، او هغه ښځه بیچاره کوم نوکر غوندې هلته کار کوي، یو لقمه ډوډۍ خوري، بس خلاص. د دې وضعیت ډېره خرابه ده. یو ښځه و، ډېره ځوانه، اتلس کلنه ښځه و، هغې لومړی بچی و. هغې ډاکټر ته خاوند فامیل نه دی ور، هغه ځای کې هغه مړ شو. د ښځو سره ډېر زور زیاتي ده، ډېر نامهرباني شته، ډېر ظلم او جبر کوي ښځو ته. بامیان ته تللی وم، بدخشان ته تللی وم، مزار شریف ته، پکتیا، پکتیکا، تقریبا دوه ویشت درې ویشت ولسوالي ولایت ته تللی وم. ټول په ښځو باندې ښه پوهېږم، د دې ژوند او د دې ژوندانه څنګه دی.
نارینه بیا فقر او بیوزلی لبل لوري څخه د سی مرکزونو نشټون د دې لامل بولی چې میرمنې ډاکټر ته نه ورولي. احمد جان په بغلان کې اوسیږي، وایي چې له دوی څخه روغتونونه لري دي.
د روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسي ځینې دلایل دي. مثلا یو خو د خلکو بد اقتصادي وضعیت دسې د هغوی بد اقتصادي وضعیت د دې اجازه نه ورکوي چې په خپل وخت باندې خپل مریضان روغتون ته ورسوي. او بله خبره دا ده چې اکثره وخت داسې حالات پېښېږي چې په لرې پرتو سیمو کې د اورښتونو، سیلابونو یا ځینو نورو دلایلو له امله لارې خرابې شوي او په وخت باندې خپل مریض روغتون ته نسي رسولی. نو دا ټول د دې لامل کېږي چې حتی مریضان د همدغو ناروغیو له امله خپل ژوند د لاسه ورکړي، بالخصوص د زیږون پر مهال د ښځو له ستونزو سره مخامخ کېدل چې کېدای شي د ماشوم د ژوند د له منځه تلو همدارنګه ښځې ته د لویو مشکلاتو د پېښېدو لامل شي.
خو ټول نارینه بیا د میرمنو د درد او رنځ پر وړاندې بې پروا نه وي، دوی ډاکټر ته د تللو مخالفت نه کوي ځکه پوهیږي چې ښځې هم د دوی په څیر خوږې احساسوي او درملنې ضرور وي. د کابل اوسیدونکی نقیب له نور خبرو سره.
موږ ته د میرمنې خور مور ټول ژوند ارزښت لري، نو دا خو اوس پخوانی وختونه نه دي. خلک ټول پوه شوي د ښځو حقوق ته اوس درناوی شته دی او خلک پر وخت روغتونونو ته خپلې میرمنې وړي. که چیرته موږ خپلې میرمنې په وخت روغتون ته یونسو نو د هغوی زیان هم موږ ته وړي. ناروغ شي هغه کور کار نه شي کولی، هغه زموږ له لاسه ځي او خپل ژوند به هم له لاسه ورکړي. کله چې ژوند له لاسه ورکړ نو بیا بیرته د خپل کور جوړول یا د خپل ژوند جوړول دا په ډېرې سختۍ سره کېږي، ځکه چې دلته افغانستان که اوس فقر بیخی زیاد شوی دی. کله چې فقر زیاد سی نو کوزدا یا واده یا ژوند جوړول به پسه وشي. نو اوس د پخوا په پرتله یو څه دا کمی شوی دی. خلک خپلو میرمنو ته ارزښت ورکوي، د هغوی حقونه پیژني او روغتونونو ته پر وخت وړي.
ډاکټران هم وایي چې میرمنې د کورنۍ هغه غړي دي چې له دوی پرته ژوند نیمګړی دی. که دوی ناروغه وي نو ټوله کورنۍ به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. نسایی ولادي ډاکټره نسرین اوریاخیل وایي چې نارینه وته پکار ده چې د میرمن خوږ عادي ونه ګڼي، په وخت درملنه وکړي او له رواني اړخه هم دوی ته ډاډ ورکړي.
دا خو باید هر کور پوسی چې ښځه هغه اساسي ستون د فقرات د کور ده او د هغې دپاره باید احترام وسي. د هغې صحتمندي، د هغې خوشحالي، د هغې د تداوي مورد کې باید جدا برخورد وسي. هغه څوک که عقل ولري د منطق له نظره که ښځه یې مړه سي او اولادونه یې خوار سي، خپله خوار سي او کور یې بې نظمه سي، آیا کور کله بیا ورته کومک کوي چې هغه د دې دا بدبختیانې تنظیم کې نه کوي؟ د هغې دپاره زه هیله لرم چې د خپل د کور شمع چې ښځه ده هغه همیشه ډېره صحتمنده وساتي، احترام ورته وکړي او په هغه خپل د توانایي په اساس باندې د هغې د روغتیا لپاره همکار وسي.
دینی عالم محمد الله سیدزاده وایي چې د اسلام دین ښځو ته د درملنې اجازه ورکړې ده او کله چې د دوی ژوند په خطر کې وي نارینه ډاکټر هم ورته محرم بلل شوی دی.
که چیرته یو مسلمان په یو مرض اخته کیږي هغه ته دا لازم دی چې د خپل د مرض د دوا په لټه کې شي، که دوا ورته په اسانۍ سره لاسته ورځي او که په سختۍ سره. که چیرته ښځینه طبیب د دې مرض د علاج په خاطر نه پیدا کیږي نو بیا دا کولی شي چې یو مسلمان حاذق طبیب ته مراجعه وکړي. که خدای مکړه دغه مریض د همدغه مرض نه وفات شو نو هغه چای چې د درملنې مخه نیولې ده هغه به په ګناه.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې درملنه د ټولو ژوندۍ او موجوداتو حق دی. په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسېږي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښې چارې.
اساسی او بشری حقوق
دا ذاتی رادیو درنو اوریدون کاو د اساسی او بشری حقوقو د خبرونه مینوالو په سلامونو مې یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. هیله لرم چې ټول بار روغ جوړ او خوشاله اوسئ. قدرمنو دوستانو به هم خوشاله يم چې دی ویونی پاتیرې دو سره د اساسي او بشري حقوقو په خبرونه کې ستاسو په درانه حضور کې حاضر شویم. درنو اوریدونکو، نن په خبرونه کې د انساني کرامت په حق باندې خبرې کوو. دا چې د انساني کرامت حق څه دی او په کومو نړیوالو قوانینو کې ورته اشاره شوې او همدارنګه ولې او په کومو مواردو کې نقص کیږي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې راسره محترم عبدالسبحان مصباح، افغان حقوق پوه ده. مصباح صاحب، په پیل کې خو تاسو ته ښه راغلاست وایمه، که دا راته ووایئ چې د انساني کرامت حق یعنی څه؟
ډېره زیاته مننه. انسان اشرف المخلوقات ده چې دوی تر ټولو اساسي او ذاتي حق دا ده چې دا باید له کرامت نه، انساني کرامت نه برخورداره اوسي. انساني کرامت دلته د حیثیت، عزت، آبرو، برابری، دی هر نوع ظلم نه، دی او تجاوز نه، دی مسئولیت او دی نه تبعیض په معنا ده.
په کومو نړیوالو قوانینو یا اسنادو کې د انسانی کرامت حق ته اشاره شوی؟
د انسانی کرامت حق په نړیوالو اصولو کې، په کنوانسیونونو کې، په اعلامیو کې لکه د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه په اول او دویمه ماده کې په مشخصه توګه باندې بحث راغلی. په اسلامي هیوادونو یا اسلامي اعلامیه د بشر د حقوقو او منشور د ملل متحد او د تور ته ټول اسناد، یعنی نړیوال حقوق په ټوله کې باندې استوار ده چې انساني کرامت د حفظ وسی. دغه څه سازمانونه چې په نړیواله سطحه رامنځته شوي دي، کوم فعالیت چې دوی کوي، د دوی یو هدف هم دا ده چې انسان د په هر حالت کې دغه انساني کرامت حفظ وسی. مثلا که دوی مهاجر کیږي، مهاجرت حق ورته ورکړل شوی ده. دغه د نه تبعیض حق تر ټولو مهم حق ده چې باید یو انساني ولري.
په ملي قوانینو کې څنګه مصباح صاحب دا موضوع راغلی که څنګه؟
د کرامت دغه اساسي حق په لومړي قدم کې په شرعي احکامو کې په واضح توګه راغلی دي چې آیات شریف په آیاتو او احادیثو باندې استواره ده چې ولقد کرمنا بنی آدمه، دا تر ټولو مهمه او اساسي آیات ده. او د دې تر څنګ نور احادیث دي او ټول دین د اسلام په مساوات او په حیثیت انساني کرامت او په دې موارد باندې استواره ده. د دې تر څنګ د موږ په موضوع قوانینو کې طبعا منابع شرعي احکام دي. اصل د کرامت دولت ته مکلفیت ورکړی ده چې د انسان کرامت ته باید مسؤول کړي او احترام ورته وکړي او حمایت کړي. حتی هغه مجازات چې د کرامت انسانی سره په ټکر کې وسی، د هغه نو مجازات نه ډډه کړې ده. نو دا مسله د اساسي قانون د 1320 اساسي قانون په 23 او 29 ماده کې په واضح توګه بیان شوی دي.
اولی او په کومو مواردو کې د انساني کرامت حق نقص کیږي؟
د انساني کرامت حق د حیثیت او شرف او آبرو تر تعریف لاندې کراشي، دا په هیڅ عنوان باندې د هیڅ شرط کې شرط تر عنوان لاندې نقصیدلی نشي، یعنی باید نقص نشي. حتی که بحث د مجازاتو، یعنی یو څوک مرتکب د یو جرم کیږي او مجازات مثلا د اعدام حکم پرې تطبیقیږي، هغه باید با حیثیت اعدام شي. ولی که بحث بیا بیرته د آزادی د سلبولو چې عامه منافع په کې نظر کې وسی، بیا هلته د قانون پر اساس د قوانینو موضوع قوانینو پر بنسټ بیا محدودیتونه راځي ورباندې.
مصباح، په اوسنی شرایطو کې البته په افغانستان کې تر کوم حده پورې یعنی د انساني کرامت حق نقص شوی او تر کوم حده پورې تامین شوی؟
باشنه سره باید وویل شي چې په افغانستان کې د انساني کرامت حق په هر رژیم کې په مختلفه نو باندې نقص شوی ده او تر ټولو ستر قربانیان د دې عام وګړي دي چې په اوس هم په اوسنیو شرایطو کې هم دا حق نقص کیږي په مختلفو مواردو یا په سیستماتیکه توګه او یا هم په غیر سیستماتیکه توګه، یعنی سیستماتیکه توګه یې د فرامینو په صادرېدو باندې، مثلا دغه وروستي فرامین چې د ښځو د حقوقو په محدودیتونو باندې وضع کیږي، دا په حقیقت کې د دوی د انسانی کرامت سره په ټکر کې کارونه دي، ځکه تبعیض آمیز دي، ځکه چې دوی د اساسي حقوقو نه محرومي او دا ستونزې ورته شته. او د دې تر څنګه په خپل سره محاکمې روانې دي، د خلکو زورونه روانې دي په ځینو مواردو کې چې دا په خپل د اسلامي د انساني کرامت سره په ټکر کې کار نه دي. نو دا خبرې اوس هم شته.
د دولت مکلفیتونه په دې برخه کې څه دي تر څو د انساني کرامت حق نقص نشي؟
ښه، انساني کرامت د نقص تر ټولو ستر تضمینونکی د قانون حاکمیت ده. یعنی د په لومړي قدم کې خود ټول نظام تعریف اول د اوسني نظام لپاره لازمه ده چې مشخصه کړي د اساسي قانون پر بنسټ باندې، او له هغې نه ورهاخوا بیا نظام داسې رامنسجمه شي چې هر وګړی په کې احساس د مسؤلیت وکړي تر څو چې دغه انساني کرامت یې تر پوښتنې لاندې رانشي او تر ځورونې لاندې رانشي.
ډېره مننه کوم مسباسب کورودان چې په خپرونه کې راسره وی. قدرمنو دوستانو، تاسو د عبدالسبحان مصباح افغان حقوق پو خبرې د انساني کرامت د حق په تړه واوریدي. داوته دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته مدالي کړه، تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو په زور کازريګو تاسو ټول په لاس پرو علامه مل شه خاده بریالي اوسئ.